آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله موکوم. دو کاله مخکې افغانستان بهرنی ځواکونه له شل کاله وروسته ووتل. دا مسله دلته د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. پرمختللي ولسونه په تیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته یې څېړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تېروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅې کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا، د دوو لسیزو پر مهال په افغانستان کې 2416 امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل شول او نږدې 1000 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د دې دوو لسیزو د ټولو بهرنیو ووژل شویو پوځیانو شمیر 3818 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 هیوادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د 40 هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اګست په 10 نیمه شپه وروسته امریکایي سرتیری له افغانستان ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو شل کلن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر له دې عمله انتقاد کوي چې یو ځواکونه په عجله یوه ورځ مخکې تردیب ووتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوه، پرته له دې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو خلکو او ملاتړیو غم وکړي، پوځیان وایستل. درې، د پوځیانو د ایستلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشي. چې له عملې 14 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان ووژل شول. تر دې چاودنې درې ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 29 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې برید وکړ چې 10 ملکیان پکې ووژل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسله والې په نقشه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د 2 کلنۍ له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر بهیر له پیله تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونۍ مخکې کانګرس ته یوه طرحه وړاندې شوه چې له افغانستانه د پوځیانو د ګډوډو وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آسټن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوځیان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي، هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنګټن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2001 کال په می میاشت کې د پاکستان په بټاباد شهر کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې شل کلن ماموریت وروسته د 2006 کال د فبروري په 29 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستانه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاری د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر، او حکمت اعظمي د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پې کېږي او د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لري، کله چې پوځیان یو هیواد له یوه وطنه باسي، باید شاوخوا ټول څه ته ډېر دقیق پام نه وي کړی چې اوس خلک انتقاد کوي؟
چې ورته تاسو څنګه غواړئ تاسو په سلامونه باندې ماجو مساسې دې سره ولا لري او بل اخس دې حاضرې تاسو په دلارې دې تاسو ټول ملمنو ته تر نو ملمنو ته او خپل د نړۍ ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې له شروع جوړ او خوشاله اوس بیا هم ډېر زیات مننه. او خبر من شي بس په دې امریکا وتل په دې د وطن له مخکې یو وړاندې د امریکا راتګ ته اوس یې نو کوچایا امریکا چې کله د خپل دې سیاسي او نظامي متحدو او ملاتړو سره د اردن په شکل افغانستان ته راداخل شو، د کومو موخو دپاره داخل شو څنګه مش حقوقي مجوز ځانته واپس کوم دروازه باندې او کوم دروازه د لارې په مسافت را داخل شو چې دا هم دې په تنه را مسته کې او سره زو د امریکا د وټولو چې په کله تاریخ پر کېږي چې امریکا د افغانستان او تری ده زما په ایم باندې دا وتل په هغه شکل باندې چې باید سره رسیدلې وي څنګه په منظم ډول باندې څنګه راځي چې شو وای په منظم ډول یقینا باید د افغانستان د ټولو سیاسي نظامي او د هغه حالاتو سره په سمون سره باید یو تاسو مو قاعده د نظر وي په یو منظم ډول باندې افغانستان باید کوتلی او وطن خو لا بي بلاش بهش لا شکل چې لازمي امر چې باید کوتلی وي د دې چې امریکا همیشه دا خبره تل دا خبره کوي چې موږ د دائم د پاره د تل د پاره افغانستان ته راغلي نه یو او د وټولو کوه هم کله کله په مطبوعاتو کې او په میډیا کې هم دا خبره کوله چې دا افغانستان د خلکو د نړۍ او نړۍ وړاندې هم دا پوهه چې امریکا یو ورځ نه یو ورځ وسی مګر دا چې دا وتل په کوم ډول باندې وو په ناڅاپي ډول باندې رامنځته نه شو بلکې دا وتل د دوحې د مذاکراتو د مذاکراتو یوه نتیجه وه چې دوی سره په خپله کې سره تړون وکړي د طالبانو سره او بلاخره په هغه وخت او زمان باندې چې دوی سره مقرره کړې وه یو ورځ یو مخکې یا یو ورځ یو وړاندې دوی د افغانستان وویسته ووتل او خپلې خپې د افغانستان مګر دا چې د افغانستان یوه میزه څنګه نور هم پای ته ونه رسېده او د افغانستان د نور لورین سره مخکې جنګ تاسو
مانانه جنرال صاحب مانانه
مگر
امریکا رابش دیته جنرال صاحب مانانه رابشم اعظمي صاحب تاسو ته اعظمي صاحب په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې پرمختللی ولسونه پوتیرو شو پیشو بحثونه کوي او نتیجه اخلي چیرنې کوي ستاسو انسټیټیوټ لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ارتباط چیرنه کړې
شبه صاحب ډېر مننه تاسو ته درنو مېلمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه د سولې او د سنټر فور کانفلیکټ اند پیس ریډ د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز پخوانی غړی یم. دا هغه سره ما همکاري کړې ده تحقیقات په لاره اچولې دي مګر دا چې دوی اوس کوم فعالیتونه کوي په هغه باندې تر ډېره حده نه یم خبر. نو د امریکایانو د وسلو په
اعظمي صاحب وبښي اعظمي صاحب تر کله پور چې تاسو حالت وي آیا همدا موضوع ځکه چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د وټولو موضوع حتی تر 2014 کال نه راپدې خو پایل په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي څه اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغونډ کړیو
شمر صاحب زمور اساسی په دې باندې باسونه کېدل پر دې باندې په ریسرچ یاته تاک علمي تاکاتي چرین چې کوم په هغه وخت کې مشکولې په دې کې ډېر توجه مرته ته کول شي آیا مثلا د امریکایانو وتل چې هغه وخت کې نه وتلې دا په کوم شرایط کې باید رامنځته شي کوم شرایط باید ایجاد شي چې دوی ووزي او دوی د وتلو نه وروسته باید په افغانستان کې څه ډول حالات راځي پر دا باندې موږ بالکل باسونه کړی دي کې پیپر یا تاکاتي پیپر چې کوم ورته وایي هغه موږ لیکلي دي هغه مو ځینې پبلش کړي او هم دي خبره کړې مونږ دي. زه غواړم چې په دې بحث کې څو مهم مسلو ته اشاره وکړم. هغه دا و چې اول اساسی ډیبیټ په هغه وخت کې دا و چې مثلا آیا امریکا باید ووزي بیا سوله راشي او یا اول سوله راشي باید امریکا ووزي او دا څومره سره یو بل سره تړلې دي. زه فکر کوم دا افغانانو په خصوص د پخواني جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سوله نه وي سوي دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د د نورو اکټر نورو لوپارو د لاسوهین د پارا د یو زمينه برابر وي مګر د عباس د طالب د خاط خدا او چې تر څو پوری مور جنگ نمبر سکوش تر څو پوری کامل نمبر کای نه وته دا یو داسې حالت کې لکه دا اګیو چرګ مسله چې مثلا اول لاوی پیدا شوی کچې دا یک چکن د لامه چې ورته وای نو زه کوم امریکان په دې کې سره اندازې پوری دا غوا لاره ځنی ډیرو توازن او چې څنګه وکی اول به طالبان څول تر اخی بیا دې لار شي خو زه فکر کوم په اخر کې امریکا دې نتیجې ته ورسول چې افغانستان یو اضافي مصرف دی موږ دلته مصرف کوو په عسکرانو عسکر موینه توی وی زور زار مصرفو پیسې مصرفو ګټه موږ دمر نه ده دا افغانستان مثلا دا فوزی حضور دلته چې مشکم لګو دې ګټه پر ځای تاوان مستر ډیر دی نه تنا چې تاوان استا بلکې زموږ عارفان چې په لوی ساته کې چین دی هغه دې څخه ګټه اخلي نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نه تنا خپل مصارف راکم کو بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې موږ سره کومک وکي او یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړی شي او د چین د مهارول د لپاره چین باید دا د منطقې څخه چې موږ وځو د دې د امنیت لپاره موږ پیسې مصرفو دا موږ په ځان باندې کم کو او چین راځي مسؤلیت واخلي نو دا فیصله د کوم امریکایان ته ډېره اسانه نه وه چین چې دا افغانستان وتل او یو ډېره بده لګسي یا یو تاریخچه پرېښودل زه فکر کوم دا د امریکا په هغه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر درلودی مګر باوجود د ټول قیمتونو امریکا دا فیصله د فکر کوم ډیر آگاهانه او خپل شدا وسانه نور وخت چې موږ باید بوش نو دا هغه کلی تصویر دی خو
ځمې سره مننه دته وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه ویل تونې څه او امریکایان څه وی د انصاری صاحب نظر به خپل منصاری صاحب دغه مخکنی پښتنه د افغانستان د نن هم خلک یو مسولیت لري کله چې یو تاریخي مرحله تیر شوی وي په نور نړۍ کې خلک فرضاً تاسو په سیاست کې سیاسي فعالیتونه کوي سیاسي کسان غیر سیاسي کسان اجتماعي کسان مدني فعالان دوی خاطرات لیکي خپل خاطرات چاپوي خلکو سره شریکوي ترڅو په راتلونکي کې نوی نسلونه د افغانانو نوی نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې چې وی دغه تکرار نه کوي او کوم مثبت کارونه چې وی دغه په سیاست کې څنګه تاسو په دې برخه کې څه څه کړی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې درنو میلمنو همکارانو او ماده دوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله بلې لبد مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکای متحده ایالاتو او د هغوی د همکارانو له بریدونو بیا د هغوی تر وطنې پر افغانستان پراخ ناتارونه تیر شو په دې لړ کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل موږ وکړی شو چې هر هغه بېګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمبارېده هغه د ننګرهار د کوړم د تور غره لسیمې پایل کو تور غره کې پورته یو کلی و د کوړم په نوم چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه هلته موږ د یو مرستندویه ټیم سره لالو تر څو د خلکو خبر واخلو هلته ناڅاو دي لوی بمونه ودیدل هلته د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولیده د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیده هغه ورځ چې موږ په کلام کې وو د 250 سال وتکه
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب زما پښتنه دا ولا د خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دوله سیسو کې یعنی دا مستند شوی دی تاسو د افغان په صفت باندې یادښتونه اخیستل چې په دې تاریخ دا کسو وژل شو په دې کې تاریخ دا کسو وژل شو تاسو دغه کسان ولیدل دغه کسانو تاسو دغه سی وویل دغه سی هڅه مو کړی
بله همدغه تاریخ ستاسو یادوم چې لاغي وخته تر وټلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې بریټ کیږي د دغه کیسه ستاسو درسنه یو نورو رسنیو لاري او زموږ د درسونو ملګرو لاري مستند شوی او حتی شوی چې د دې تاریخ په مختلفو آبادو کاروشي کاغې اجتماعي او بشري او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی کاری سیاسی تیروتنی او ستونزی او مسائل او ناخوالی دی کاغذ در اوسنی او راتلون کو نسلونو پر روح او روان او داغوی پا ارزختونو داغوی پا حیثیت او شخصیت او پر اوگوی دا پراخ و بارونو دا فاتح که دا مسائل دی چه مگو تاسی گورو دا دغی جگلو او دا شوروی اتحاد دا خیلگرو زواکونو دا حضور او دا کمونیستی رژیم دا وحنا او بیا دا مجایدینو او طالبانو دا تیرو جگلو ترمند شکومی ناخوالی پا دی ملک تیر شوی د دې ستر بارونه د افغانستان د خلکو په وګو او پراتلون کې نسلونو پریخي میلیونونه شهیدان د هغوی کونډې د هغوی پاتې شوي یتیمان
مننه
د پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل.
بله مننه. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر شا څه پاتې شول او په دې تیرو دوو لسیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول په دې اړه بحث دوام ورکوو خو لوی خبرتیا وروسته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
احمد شبریم د ازادي څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو د افغانستانه روسل دوله سیسو د بهرنیو ځواکونو وتل د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړی ده. جلیلی صاحب کته ستراشم او د غاړ اختیار شو چې د امریکایي او ناتو ځواکونه چې څنګه افغانستان ووتل د یو افغان نظامی په صفات باندې تاسو فکر کوئ چې دا ځواک د ځواکونو ته په کارو چې په همدې شکل ووسی او کنه بل نصر لري
چې بس په امریکا دی یو موخه د پاره د سو موخه د پاره راغلی په افغانستان کې د خپل سیاسي او د پوځي د نړیوالو ملاتړو په بنیاد باندې راغلی او د یو هدف د پاره دی یو موخه د مور او همیشه تل دا خبره کوله چې موږ افغانستان ته راغلی یو د اختلاف ځواک په ځان سبا په اختلاف افغانستان مدد راغلی دی د پاره چې موږ القاعده او تر حجرې دلیله بینم چې افغانستان کې فعالیت لري د افغانستان نور نړۍ ته دا ته هغه د دې وخت موږ تاسو وګورئ چې امریکا په دې باندې ونه توانید چې د هغه موخې د فارغ چې دی ځان ته مشروعیت یا رسېدو د ملل متحد نه چې موږ د تر هغه د دلو د بین اورو لپاره ته مخه کېدو لپاره افغانستان ته راغلی تاسو نه وایئ ته موږ سره په امنیت راځو څاګه ونه رسېده دا به زه هم موږ تاسو به کوو مې چې واځي د سلام بن لادن نه پیدا مګر موږ تاسو یو مستګا سره ګورو چې آیا هغه په کلي ډول باندې هغه د تر هغه زار نه پیدا نه لاړ کله چې دا د سلام یا بیرو د کلا سره په لور سره د کار په وړاندې تر زار نه د جوړې کړي موږ تاسو یو دي چې د امریکا په د امریکا د وټول نه وروسته هم امریکا خپل سو استخباراتي او د استخباراتي ګوند معلومات په دنیا باندې د القاعده دا یو مشر چې ایمانه زواهری وو د امریکا د موټر له وروسته هغه په افغانستان کې ویل کېږي. مطلب مې دا و چې یعنی هغه هدف هغه موخه چې امریکا ورته چې موږ دا هغه د پوره راغلي هغه خو سره کوم
جنرال صاحب جنرال صاحب جلیلی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکې کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې تر هغه څاره لشي په تیرو ډیر شو کلونو کې د د پوینا ټکنالوژي فرق کړی دی ډیر کال مخکې یا شل کال مخکې ک امریکایانو په افغانستان کې کوم تر هغه لمنځه وړای نو په کارو چې دوی په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري لیکن اوس ټکنالوژي د امریکا دومره مخته تللې ده ک دوی دا درک کړي د کوم تر هغه ډلې له خوا دوی ته تهدید متوجه دی ل ډیر لري له بهر هم وشتلې شي ک دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن تخته سو اشاره وکړه او زواهری بل بیلګه ولا چی امریکایانو په کابل کې وښت فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلې.
نه امریکا کچته په یقیني ډول باندې خپل هدف ته رسیدلې نو په افغانستان کې خپل هدف کې چې افغانستان کې اوس هم داعش افغانستان کې دوم شی بسیار کچه تا پر افغانستان که یقیناً تر حقای داری دوائی نتلیی بیا ولی امریکا ده شبکه ده احقانی ده شبکه ده شبکه ده طول لست ولی نو باسی ده ولی وسا قولی لاحم ده امریکا پا طول لست که موجوده ده ولی ده مطالب مشروعان و اغا کسان چه ده افغانستان ده اداری وسانه مشرطا و قصفت بلی دی فعالیت لری و مهم و چوکه وان ناس ده ولی ده پر رسمت نفیشن ولی دی لاحم ده در حگر پر بلی یادی او ده وسا قولی دی ده طول لست ندی سر ده بخول اشی بازی ده
کارکه جنرال صاحب جلیلی د خلیل زاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې ترهګر په افغانستان ټول لمن چتللی دي، هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژي له برکته دومره برلاسه شوې ده کچیرته ترهګر په افغانستان کې غرب او د غرب منافعو ته تهدید جوړ کړي دوی لمن زوړی شي. په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر واخلم. انصاری صاحب تاسو څه وایست؟
بله پښتنه لطفا تکرار کړئ.
پښتنه دغه ولا سي امریکایان سل افغانستان ووتل، آیا خپل اهداف ته ورسیدل؟
فکر نه کوم. هغه اهداف چې د بیگانه او بدفاع او وزنو پورې منحصر و تر دې هدف ته ورسیدل او هر چا خپل، مګر هغه اهداف چې د دین په وړاندې د روسیې په وړاندې یا د سیمې د هیوادونو د ایران په وړاندې درلودل، هغې اهدافو ته هېڅکله ګاونډیو هېوادونو پرېږ نه ښودل چې ورسېږي. موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده د منځه وړل و، د ښې حکومتدارۍ رامنځته کول و چې دا یې هسې دروغي نه وعده وه، او تر څنګ یې د مخدره موادو د منځه وړل و. په هغو دوه برخو کې هېڅکله دوی نتیجې ته رسېدل نه رسېدل چې القاعده سر مراسم په افغانستان کې نه وو، او یا د دوی د راتګ نه مخکې هغوی پاکستان ته وتلي وو او تر ټولو لوی مرکزونه یې د جی ایچ کیو ګرچاپېره وو. موږ او تاسې ولیدل چې د بټ آباد په سیمه کې چې د پاکستان د پوځ د او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی، هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه ادعا کېږي چې ووژل شو. د دې تر څنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ، لاهور او پنجاب کې د مصرف په مشرۍ د هغوی پوځ او استخباراتو ولول او پر امریکې د نقدو ډالرو په مقابل کې پلورل. دغه سي ځینې نور حلقات وو. موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بې وزله هیواد وو او د دوی د وتلو نه لا بیچاره پاتې شو، لا له دردونه او تکلیفونه سره پاتې شو. د مخدره موادو د کنټرول مسله چې وه، هغه د امریکایانو په راتګ سره نه یوازې دا چې کنټرول نه شوه بلکې لا پراخه شوه.
البته انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب د امریکا اغه ستراتیژي چې په پایل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل، یوازې د القاعده له منځه وړل وو. وروسته چې بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو او د بوندې پریکړې په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو او بیا انتخابات وشول، بیا ځینې امریکایانو دا وویل چې حکومتونه به هم جوړو او نور کارونه به هم کوو، لیکن هغه اصلي هدف هغه و چې القاعده بل منځه وړي. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپل اهدافو ته په افغانستان کې په تیر شل کلنې جګړې کې ورسېده؟
شمس مخکې دین چې امریکا یا بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي، هغه ته څو قوانین دي. آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله ته په یو ملک کې مداخله کوي، هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي. یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لاره ده مذاکرات استفاده شوې ده که نه شوې، مثلا د مذاکرات د لار د مشکل حلی نه حلی دی، یو دا ډېر مهم اصل دی. دوم دا دی چې داستا نظامی مداخلات هغه ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کمه ده، هغه دغه باید پرتله شي. زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ حمله په افغانستان باندې وکړله،
اګوري د ملل متحد اصلا دغه مطابق نه او دغه کوم دغه نه واخصې دا یو د خپل دفاع خاطر چې په 9/11 عمله شوی او سپتمبر یو لسن عمله شوی نو رئیس جمهور خونی رئیس جمهور بوش بیر اساساتی شو سید چې څو مذاکرات وسول د طالبانو سره مګر عمر چې لازم او کوم او نو وخت ورنه کولای شو ډیر اساساتی برخور دی وکي او افغانستان ته لاړ دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په وایلو کې دا نو چې د دې دلته افغانستان کې ملت سازی وکړي او دولت سازی دی وکړي دموکراسي راولي او یو یو باسل ته امریکایان کوي هغه د افغانستان موږ ورتګ اصلا ډیر ډیر تشویش شوی نو ډیر کار نو کوي مګر هغه وخت کې چون د احساسات دومره کوي و چې امریکا په داخل کې عمله کوي دا باید رئیس جمهور یو کوي موقف واخلي هغه کوي موقف دا چې باید نظامي وي نو په دغه حالات کې زه فکر کوم چې د امریکا ورتګ افغانستان ته دا د یو ډیر شخص پرې ارتباط درلودل هغه وخت کې او شخص خو رئیس جمهور په خانه رئیس جمهور بش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري خپل خلکو چرای وکړي دا غي نظریات ته ګوري نو په هغه وخت کې دا وار اون ټیرر دا یو یا د ټیرریزم پر ضد مبارزه دا یو ډیر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودې نو امریکا ولاړه وس هدف ترازو آیا زه فکر کوم هدف دا و چې کچيري مثلا دا وکولای شي مثلا د القاعده مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مینز یو چې زه فکر کوم دا په غوایلو کې کسي پلانینګ سره وایي او سي همکاري موجوده وایي دا امکان درلودي مثلا د نظامي لحاظ بلکې فکر کوم د دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر سره اشاره وکړم ګوري کچيري مطالعه وسی امریکایان او طالبانو د ځین رهبرانو سره پټي مذاکرات په غوښ کې درلودل چې تاسو دا مثلا زواهر د القاعده مشران چې اوسامه بن لادن او زواهر نو دا مشترک وسپاري موږ په افغانستان کې د دې عملې څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودې مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل اعظمي صاحب
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل کېږي چې ورته چې مثلا د کوم طالب رهبرانو سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره پر رسمي شکل باندې ویل کېږي چې یعنی رس چې درد شي ودي سب شي ودي په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شي ودي او هغه هم تر ډیره د سولې خبرو له خاطر او غالبا د هغه وخت چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ول چې بیا حامد کرزي ویل چې دا عملیات فوراً بند کړي او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لغه ورسته دینه درسه ل
بل څه استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکلي به طرفو لیکوالانو لیکلي چې مثلا یو کتاب یې مشهور دی اساسیا ورځ سرکندار پوری وړي په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو مګر دا نه وایم چې هغه کافی وو په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دی چې مثلا پریز د چې د امریکا او اغوستنی د پاکستان غوړي ملک ته اختیار ورکړي چې سره یا دربانې املاکو هغه د اوشار سیاست په حق واخلي د امریکا سره همکار شول طالب ته په کار په 2001 کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې له امریکا سره د خپل مشکل حل کړي وي چې ستا مسله زواهر دي اوسامه بن لادن دی د القاعده نور رهبران دي دا څه پر دې باندې باسو کوچایا په افغانستان کې دی او د سپارم په کوم قوانینو د سپارم مګر طالبانو تر کوم اندازې چې په دې کې مطالعه لرم مګر دا د شته چې د دې ثبوت مستور وړاندې کوي چې دا خلک په سپتمبر 11 په عملی کې داخلو نو دا خو
البته اعظمي سره په هغه وخت کې د طالبانو مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دی مسلمان رورم دی هغه نه ورسپارو شکاره مخالفت کړي لیبي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي چپو کې پروګرام دی. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په دې بحث کې مو میلمانه دی حکمت اعظمی جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری. موضوع مو ده دوه کاله لدې تیر شول چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې وو. د دوی حضور نه افغانان څه زده کولی شي او څه باید ترې زده کړو؟ د دې بحث دې برخه کې به دې مسلې ته راشو. انصاری صاحب، تل افغانان دغه چې ورته ګورې شفاهي معلومات له نورو سره ډېر شریکوي. متاسفانه که چېرته تیر 50 کلن تاریخ ته راشو، شاید د بهرنیو ځواکونو که هغه د شوروي اتحاد پوځیانو او که د امریکایانو قواوې وي او یا د ناټو پوځیانو، په ټولو باندې به 10 کتاب نه وي لیکل شوي. خو که چېرته په نوره نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوې راغلي وای، هغه بیا بیرته وتلي وای، نو هم به کتابونه ډک و، هم به انسټیټیوټونه په څېړنو باندې ډېرې څېړنې کړې وي. او د افغانستان خو دغسې حال و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا دا خبره کوله چې د هغو کسانو چې افغانانو چې جنګي جنایتونه کړي دي لیستونه را سره دي او دا به خپاره کړو، خو تر اوسه پورې هغه هم نه دي خپاره شوي، یعنی حتی هغه کورني کارونه. نو انصاری صاحب، افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته د مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه، وای کاشکې هغه بل ځل چې له د طالبانو واکمني وای له امریکایانو سره دواړه غاړې خبرو ته کښېنستې وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راغلې. له تاسو نور اورو انصاری صاحب.
تاسو ډېرو مهم مسایلو ته اشاره وکړه. واقعاً چې نو تاریخ ته که موږ ګورو، اکثر نورو خلکو دا تاریخ لیکلی، د افغانستان تاریخ یې لیکلی چې هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وې، که د چنګیز او هلاکو او د سکندر مقدوني پر وړاندې وې، یا د هغوی د هجومات و، او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو. په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مراکزو او پوهنتونونو ډېر څه لیکلي، مګر نه افغان پوهنتونونو، نه هم څېړنیزو مراکزو، او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو، او حتی د طالبانو اسلامي تحریک په دې اړه داسې غوښتنه تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي. پاتې لا دا چې بې پري ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تله او کنده دغه مسایل وڅېړي، تحلیل یې کړي، او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبو د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینی کیسې چې دوی ته معلومې دي وړاندې کړي. موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ، د خپلو مساهیرو، د خپلو ستونزو او مشکلاتو او هغه څه چې پر دوی تیر شوي او لا تیریږي، د هغې مسایلو د رښتینی منعکس کولو دپاره په خپل لاس په کار شي، د خپلې پوهې، د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او ظرافت په اساس.
مننه انصاری صاحب. مننه انصاری صاحب. همداسې خبره ده، مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې امریکایي قوا بمباری کړې ده، د شپې چاپا چولې ده، یو ځای ته ورغلي دي، ملکیان وژل شوي دي په یو چاودنه کې، بل لور ته په یو ځانمرګ برید کې ملکیان وژل شوي دي، په یو چاودنه کې عام افغانان وژل شوي دي. که چیرته د هرې صحنې باسواد افغانان د یوې خاطرې په شکل باندې هم دا ځان سره ولیکي، خو له احساساتو پرته، یعنی لکه د کامرې یو فلم چې چیرته په یوې صحنې ګرځوي، نو افغانان به له نن نه څو کاله وروسته د دغو واقعاتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی، تاسو څرنګه، تاسو خو په اوږده موده کار هم کړی دی، کله موده فکر کړی دی چې دا د واقعاتو یادښتونه له ځان سره راټول کړي او په یوې ډېرې مهمې چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو څانګه ده هلته مشر پاتې شوي یاست؟
بلا شکه
قدرمند شي ورسه بعض مسائل او بعض موضوعات چې د محرم اسناد په بنیاد باندې وسه په له خمسه ته شوی راسره او زه پورې مې هم کله ګردلې ده او زه پورې مې هم د دې کړی چې قدرمند انسان دې سره تمام مګر د بعض غمیزو د هغه ناورین د رامنځته کېدو موضوعاتو دپاره چې د افغانستان په شل کلن تاریخ کې د امریکا او د امریکا د متحدینو یا د هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه دوی هم په خپل ځان کې په خپل وخت باندې ډېر هغه څه موضوعات ته ترلاسه چولی چې هغه دی نه منلو وړ دی. د مثال په توګه باندې د مثال په بېلګه باندې شي بسه غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هیڅ کله دا زه نشم هېرولی چې بعضې کسان چې د افغانستان په نظام کې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کې غلط اطلاعات څنګه چې مثلا مخکې انصافي صاحب اشاره وکړه د کنړ دې ولایت او دا رقم موږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم د زړونو نه وینې ساسي چې ډېر ناظم ډېر بېګناه خلک ډېر مظلوم خلک په ناحق ډول باندې شهیدان شو د خپل د کورنیو سره هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوردیناتو ورکولو سره چې یعنی امریکایان ته به غلط کوردیناټ ورکول غلط اطلاعات یې ورکول هم هغوی به پچاپې والي او هغوی به بمباردول د مثال په بېلګه باندې زه هېڅکله د غازي آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خبره چې هلته بمبارد شو څو سوه کسان د ناویو د زوم په شمول باندې ټول خلک پکې شهیدان شو. تاسې وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړه. یا مثلا په ننګرهار کې زما په یادېږي چې تاسې به هم اورېدلې انصاري صاحب شاهدي چې د دوو ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کې د شپې د بهله هغه بېګناه ده هم د یو مخالف په نوم باندې او هلته چې هغوی د نظام ملاتړ دمغوته د دې نظام ملاتړ کسان همیشه به د هغې دفاع کوي مګر په داسې غلطو اطلاعاتو په بنیاد باندې هغوی شهیدان شو چې هغه کور یې ټول اوسه پورې هم د مور او د پلار ځونه کې هغه دی وی اگر اوس هم خور دی دا رقم دی چې بس موږ تاسو ډېر خاطرې لرو هغه څه خاطرې او هغه څه زیاوې موږ تاسو لرو چې د افغانستان د تاریخ صفو او د افغانستان د تاریخ پانی او خطونه او سطح هیڅکله اگر نه یې راوځي شي او نه هم هغه نه هېرېدونکی دی.
مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب ستاسو سره خبرې پوری په 2003 کال کې د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزی دا خبره وکړه لوي په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته دا د خبره و او همدغه سي جګړې وي او ممکن د دغه جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شوي وي او د همغه نظام مخالفان زیات شوي وي. ازمي سب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحوي ستاسو په باور د دې سبب شو چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې.
شمس په دې کې چک نسته چې دا صحوي د جنگ د اعلانې یو لوی عامل و مګر دا صحوي باید یو شي ته متوجه شو هغه دا چې د وختي وختې پلو په متاسفانه په افغانانو کې په هوا څخه شته او دا تر اوسه هم دی کوي. ګورئ کله چې امریکا راځي د امریکا یو همکار چې د همکار په توګه دی مثلا انتخابي هغه پخواني مجاهدین وو چې پاک شمال سلوالم و د جنوب څخه هم پخواني مجاهدین وو دا یو طبیعي همکار په حیث باندې طالبانو پر وړاندې باندې دغه کوي مکاکي او دا افراد و چې طالبانو د دې پر وړاندې باندې راپورته شوي وه نو یو دښمن راخلی د یو بل پخواني دښمن پر وړاندې باندې طالب دی د هغې پر وړاندې باندې په موقف کې را وړي امکانات ورکوي نو دې کې شک نشته. ما ډېرې کیسې اورېدلې دي چې مثلا یو پخواني جهادي قمندان یو پخوانی طالب په نظام کې کار کړی وي هغه راځي او څو بېزته کوي یې سوزلی سلازم یې غواړي او هغه دې ته مجبور کوي چې ولاړ شي جنګ ته بیا ټوپک واخلي او د نظام پر وړاندې وژنې. دا یو عمده اساسي مشکل
موجود و اوس هم شته متاسفانه. زه دا وایم که چیرې د پخوانیو خپل اشتباهاتو څخه زده کړه کوو هلته هم فرصت دی چې د هغې
عظمي صاحب مننه همدا چې څه زده کړه ترې وکړو له یوې خبرتیا وروسته همدغه برخه راخلو.
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې اعظمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه به تریسته کوو. اعظمي صاحب د بهرنیو قواو شلکلن حضور چې په افغانستان کې ولدي که تاسو وایئ چې افغانان باید څه زده کړي؟
چبر صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې کې شرط نشته. زه دا وایم چې افغانان باید دا زده کړي چې خپل منافع اول څنګه وټاکي، ملي منافع څنګه وټاکي او د هغې ملي منافعو لپاره څنګه خپله کار وکړي. زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه ټرینینګ وي چې یو خارجي ملک راسي د حمایت وکړي او د خپل ملک جوړ کړي. دا مور هغه ده د ضعیف اقتصاد لرو، مشکلات په داخل کې بې نهایت زیات لرو، مګر افغانان باید په دې وتوانېږي چې خپل اولویتونه په خپله ځان ته وټاکي او د هغې اولویتونو پر بنیاد باندې کار وکړي. زه د دې هم طرفداره یم ډېر زیات چې افغانان کله په خپل کې داخل کې سره کښېني او خپل مشکلات اول په خپل کې سره یوسي. زه فکر کوم دا چې پر یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تورنوي او لاس سره ویشل کېږي، دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډېر زیات مره کوي قیمت د دې لپاره وکړی دی د دې اشتباه لپاره. زه فکر کوم اوس وخت دی چې باید دا ودرو او دا زه فکر کوم طالب دا فرصت لري او دا مسؤلیت لري. ګورئ د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندان کې ورکې کېږي، زه فکر کوم په کار دا ده چې دغه افغانان دې سره راکول کړي، هغه څه چې افغانان ځینې غوښتنه کوي هغې ته جواب ورکړي، هغې ته قبول کړي او هغه څه چې د وطن په خیر دی هغه دې وکړي. زه فکر کوم طالب دغه فرصت لري مګر متاسفانه نه لري کوي استفاده نه ځینې کوي. چې دې څخه زما برداشت دا دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د زړه صداقت څخه درته وایم چې په دې وطن مې دا نه دي پېرزو چې دوغونده بدبختي نور وګوري، په دې وطنوالو مې دا نه دي پېرزو چې نور دي.
مننه اعظمي صاحب. اعظمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو له جنرال صاحب جلیلی به واورو. جنرال صاحب، افغانان باید د ناتو او امریکای ځواکونو له شلکلن حضور څه زده کړي؟
زه دا وایم چې افغانان د افغانستان مظلوم ملت، د افغانستان مظلومه ټولنه، زمونږ هیوادوال، موږ تاسو ټول د افغانانو په صفت باندې باید د افغانستان د امریکا د اختلاف ځواک او د هغې د سیاسي او نظامي متحدینو پوځیانو چې افغانستان اختلاف او وتل څو شیان باید موږ تاسو زمونږ ټولنه باید سره یوځای کړو. لومړی دا چې د پښتو یو متل دی وایي چې د پردی کټ د نیمه شپو کوي، دا موږ تاسو یو د پښتنو او د افغانانو زاده محل دی. افغانستان تاریخ کې هغه حکومتونه، هغه ادارې، هغه نظامونه چې دی د بلواکۍ په بنیاد باندې رامنځته شوي وو بقای نه درلودو، ظرفنا کېدونکو او پناه هم شو. لکه چې موږ تاسو د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو، د امریکا د شل کلنې حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وښوده، د افغانستان ټولنه دا دی وښوده، هغه نظام چې دوی په خپله راوستي وو، په خپله جوړ کړې وو، چې د بلواکۍ خواته بوتو، نیمه لارې پرېښوده، حتی وسله د وفاداري تعهد یې هم ورسره ترسره نه کړ. دوهم شی چې د افغانستان ټولنه موږ یې باید زده کړو، زموږ هېوادوال دې زده کړي، نوی ځوان دې زده کړي، هغه دا دی چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړو. اعتماد په نفس په دې معنا باندې چې باید د پردیو د لاس ته کېناستل د وطن د جوړېدو دپاره، دی بیا رغونې دپاره دا صحیح کار نه دی. افغانان باید په خپله د خپل مټ په زور، د خپل همت په زور باندې، د خپل د افغاني ناسیونالیزم د رامنځته کېدو په بنیاد باندې خپل خپلواک وسی، خپلواک ولسمشر ولري، خپلواک مسؤلیت ولري، او خپل افغانستان څنګه چې حکمت هغه ته اشاره کړی دی چې د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کېدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول.
مننه جنرال صاحب، مننه.
افغانان دې خپل خپل
مننه. دا د ملي منافعو مسالې ته بیا راځم، خو یو ځل به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، افغانان باید د بهرنیو قواو له حضوره د شل کلنې دورې څه زده کړي ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې نه یوازې شل کلنې، بلکې زره کلن تاریخ چې له پراخ او پردیو تاړاکونو ډک، او موږ دې ته خوشحاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوری قبرستان وایي. خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي، او که تاسو د شیرپور څنګ ته د انګریزانو هدیرې ته ورشي او سوانی ولولئ چې څوک په شری مړ شوي، څوک د ملاریا په تبه، او څوک هم د خېټې او نورو دردونو د لاسه، ډېر کم به یې په جګړه کې وژل شوي وي، پرته له هغې چې شپاړس نیم زره د جلال آباد او کابل په لاره وژل شو، هغه او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شوي. مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه هدیرې ډکې دي. دا اوس چې کومه جګړه تیره شوې ده امریکایي ځواکونو د دوو درې زرو ترمنځ وژل شوي، او تر لس زرو کم به ټپیانې دغسې د ناتو، مګر د افغانانو تر یو میلیون یادیږي چې بلته په شهادت رسیدلي، هم عام خلک، هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې ښکېلو خواونه، میلیونونه یتیمان او کونډې او معلولین پاتې دي. موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي. موږ دا هیواد نور د امپراتورۍ د قبرستان په ځای د دوستانو جنت نشان وګرځوو، تر څو زموږ خپل اولادونه هم په جنت نشان هیواد کې ژوند وکړي، او د جنت نشان هیواد د مزایاو نه خوند واخلي، او د بشري نړۍ او اسلامي نړۍ سره هم د بشري ورورګلوۍ او یا هم د اسلامي ورورګلوۍ په اساس مراودات ولرو، ډیپلوماسي ولرو، راشه درشه او تفاهم ولرو، او د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ، همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو، تر څو د ورته تاړاکونو نه خلاصو، د ورته جنجالونو نه خلاصو، او د ورته ستونزو، تباهیو او بربادیو نه خلاصو، او د بازارو او خونړۍ په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شي.
مننه انصاري صاحب. مخکې ما د ملي منافعو خبره وکړه، دې ته براشم. اعظمي صاحب، تاسو هم دا خبره وکړه، او جلیلی صاحب هم، چې افغانان باید ملي منافع وټاکي او درک کړي. فکر نه کوي چې تر هغو پورې چې ټولنه په پښو نه وي درېدلې، تعلیم پکې نه وي، زده کړه پکې نه وي، جامی شور واده نه وکړي، د ملي منافع او درک سخت دی؟
په دې کې شک نه شته. صاحب، دا ډېر مهم موضوع ده. ګورې، دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بهتر ملک ته وړي، چې هغه اقتصادي لحاظ، نظامي لحاظ، سیاسي لحاظ قوي اوسي. نو دغه نکات تاسو یاد کړئ چې خپل کړو درېدلو باندې دا خپل ملی منافع په صحیح معنی باندې تعقیب شي، او یا اول دغسي یعنی یو ولادت باندې کم مرتاول دي، کم لوند دي، کم درېم، دا اول انتخاب شي، بیا وروسته تعقیب شي. فکر کوم خپل وطن دغه ته په خو باندې درولو ته یو دغه کوي چمتو کوي. زه په دې کې هیڅ شک نه وینم چې داسې مسایل لکه د تعلیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول، یا رول آف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې، دا هغه نکات دي چې ټول زموږ د ملي منافعو سره کومک کولی شي افغانستان ته یو بسا او یو پراسپرس هیواد جوړولو په راوستلو کې هغه کې کومک کوي. مګر بحث دا دی چې څوک به دا کوي؟ دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه پر سهار څخه وتلی وي، په خپل کروندې کې کار کوي، هغه د دې صلاحیت نه لري صحیح دی کومک کولی شي په دې پروسه کې، مګر دې صلاحیت نه لري چې دا انتخاب کړي، د دې لپاره عملي ګامونه وټاکي او بیا هغه عملي. دا خو هغه نشي کولی. دا خو حاکم ډله ده په افغانستان کې چې راشي
په دغه بحثونو باندې کار وکړي او بیا عملي کړي او ثابت کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو دپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن د جوړول لپاره کار کوي.
مننه عظمی صاحب. البته هر تعلیم یافته افغان دا دنده لري او دا وظیفه لري. خو په دې برخه کې یو ډیر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصېدو ده. جلیلی صاحب، څه فکر کوئ چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسیون ډیر سرونه پاشل سول؟
بله، شکه به سره پاشل شوی دی. دوی باید پاشل تل، دوی باید پاشل شوی وای. لارم دا و ستراتیژي هم دا و چې دا کړی چې اته د نظام کې د افغانستان د سیاست په لویان دی، د افغانستان د سیاسي سیرو په بینه سیرو ځانونه په تحمیلي ډول باندې ځان مطرح کړی. او پروژه یو پروژه هم همدا وي، یو ستراتیژي هم همدا وي چې دا خلک باید وپاشل شي. موږ تاسو یو دي د لشي باید څه کړی دا یو طریق واقعیت دی چې کله طالبان راځي کابل تسلیمي او د کابل تسلیمي دوه پروسه ورته تسلیمي کې د ډېر سیاسي او ورځي مارکیټ دوه ورځي مارکیټ او حتی هغه مهم شخصیتونه سیاسي پوځي شخصیتونه وي هم د خپل په بیل او ډول بیل او بیل ډولونو باندې افغانستان د وټلې ته د دې خپل د پاشي د بیل دم دا و چې نن موږ تاسو ګورو چې ډېرې هر یوې هر یو بهرنۍ هیواد کې میشته او د خپل عادي ژوند د مخکړې ده او نو دوی هم د راتلونکو د لپاره نور هم تر مجال په اوسنۍ شرایطو کې سره لګي.
مننه انصاری صاحب، تاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبانو مخالف سیاسیون سره پاشل شوی دی، څنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرنی قوی وتلی او دوی سره متحد پاتې نشول؟
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلی. هر حکومت چې رنګ شي دغه ټول قوتونه پاشل کیږي، افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان ته فقط د سرپناه ځانځاني شي او هر یو ځان ته د سرپناه او د ځای د لټولو په هڅه کې وي. که هغه کمونیستي رژیمونه و، که د مجاهدینو تیر حکومت و، که د طالبانو حکومت باندې امریکایانو بریدونه پیل کړه او که اوسنی حالت مونږ او تاسې وینو، موږ فکر کوو چې د دغې شته درسونو چې په ټولو تیر شوي باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅوک په دې غره نشي چې څوک لاله وتښتېده که هغه خیانتونه او جنایات کړي هغه باید خپله سزا وویني. د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ته نه واخیستل شي. که بهر دي او که په کور دننه دي، موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت ته جوړېدو لومړنی غږ مور باندې دا و چې د امارت او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنی وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي چې د امیرالمؤمنین سره د کمیس حساب هم وکړی شي، لکه د حضرت عمر فاروق سره چې یو صحابي په مسجد کې د خطبې په وخت کولو او د یو عسکر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره هم حساب وکړی شي. او هغه غل چې د افغانستان سرمایه او پانګه په میلیاردونو ډالر وړي، د دې ملت سره جفا کړي، د دې ملت په سر او سرنوشت یې لوبې کړي، هغوی په کور دننه دي او بیرته راګرځي، د دوی د جایدادونو او د اموالو او د بانکونو او د حتی د وینې او د قوت او د خېټې د چربو حساب ورته وشي. او که بهر دي هم باید ویاړلي افغانان چې که پخوا مهاجر شوي او یا اوسلي دي، دوی باید راپورته شي، په دوی عریضې وکړي او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي، که په غرب کې دي، که په اروپا کې دي، که په امریکا کې دي، هلته حتما با انصاف و محاکم شته، د افغانانو له ادرسه دی په دوی عریضې ترتیب کړي، عریضې دې وکړي، د دوی مال، د دوی جایداد، د دوی اکاونټ، د دوی پیسې او د دوی ژوند دې وارزوي. ځکه دا د خارجیان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی، تاسو د هغه پیسې او سرمایې تعقیب کړئ چې چیرې دي، لکم دینه راغلي، تاسو ته د هغه ټول فساد او جنایت معلومیږي. نو موږ وایو چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایې، د افغانستان د پانګې، د افغانستان د ملي منافعو او د دې دردیدلې او کړیدلې ولس هغه دریو څلورو میلیاردو او میلیاردو پسې نښتی دي، مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمېر معلوم الحال غلو هر یو درې میلیارده، د برېښنا پخوانی وزیر پسې، یوازې ستره محکمې او دوسیه راوېسته کوم د تحقیق اداره و یوازې د برېښنا په تصدیق کې د برېښنا وزارت نه 3 میلیارد ډالر اغلاوی کړی وي. د قضایه قوې باندې دوسیه راوته چې قضایه قوې مسولینو تر 3 میلیارد ډالر په یو کال کې رشوتونه
مننه انصاری صاحب مننه نور وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت تسمیل تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره وخت تر بل خبرونه زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم خدای مو مل